په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. پیل د سات په خبرونو کو د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو زیانګالو خلکو سره د مرستې لپاره د سوونو میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې نن په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې افغانستان له څلوېښتو کلونو راهیسې پرله پسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي څلور سوه میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکولی شي د روان میلادي کال تر پایه په دې هېواد کې تر ټولو زیانګالو خلکو ته مرستې ورسوي. دې پروګرام ویلي په افغانستان کې پنځلس میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخت خواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې له نهه ویشت میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د بې سرحده خبریالانو ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې ام په دې هېواد کې ډېره افغان خبریالان د نه باسي. دې ټولنې چې مرکز یې په پاریس کې دی پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې ډېره افغان خبریالان د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کېږي، بډې ترې اخیستل کېږي، په خپل سري ډول نیول کېږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخامخ دي او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته یې ځواب نه ورکول کېږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته یو شمېر خبریالان پاکستان ته کډوال شوي دي، که څه هم د دوی دقیق شمېر نه دی معلوم، خو د بې سرحده خبریالانو ټولنې ویلي چې شمېر یې له دو سوو تنو اوړي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو پر مهال د چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. دې کمیسیون نن په خپله ایکس پاڼه کې کښلي چې په پلازمېنه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې اووه ماشومان له خپلو کورنیو جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپلو دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصولو او قوانینو سرغړونه ده دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقونو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره باعزته چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرایلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته پنځه ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په اوومه نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو شپږ پنځوس کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال په اړوند مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم دي. پاینال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي هېواد به له جګړې وروسته د غزې عمومي امنیتي مسؤلیت تر نامعلومې مودې په غاړه واخلي. نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بېګا ناوخته خپره شوه د اسرائیلي برمته او د خوشي کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره په روانو عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښود، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له دوه سوه څلوېښتو د زیاتو برمته او اسرائیلیانو له خوشي کېدو پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو په ډاګه ښکارېده چې اسرائیل پلان لري غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا دوه اعشاریه درې میلیونه فلسطینیان پکې اوسي ولکې ته دوام ورکړي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان ګټلې او توپوهنه یې غوره کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته یې د دوه سوه دوه نوي منډو هدف ټاکلی دی. استرالیا اوس توپوهنه کوي. د درې لوبغاړو په سوځېدو یې په نهم اور کې نهه څلوېښت منډې کړې دي. نیمه پای لوبې ته د رسېدو لپاره افغان لوبډلې ته مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان تر دې مخکې و لوبې کړې چې څلور یې ګټلې او درې بایللې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. له پاکستان د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتونو نړیوال کمیسیون اندېښنه ښودله چې ښایي پاکستان هغه مذهبي لږکۍ هم وباسي چې په افغانستان کې د ځورونې له ویرې پاکستان ته کډه شوي دي. یو شمېر افغانستان ته ستنول شوي کډوال بیا د پولې دې غاړې ته د امکاناتو له نشتوالي سر ټکوي.
د پلو جراواو د بزرګا او مخلوق ناس ته زمونږ کار نه کوي. د ټوله ورځم په ناره نوره دغه شانه تېره کړه.
یو شمیر نوی راستانه شوی کډوال وای په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړی چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته برخلیک سره مخامخ شي.
منگو کم سیاسی تحول و دو وجه نور آگلی کنا اقتصادی مشکلاتو بال بچ ساتنا مشکلاتو دو سکول مشکلاتو
سپین بول دک تا یو شمیر نوی راستان شوی بیاده سرپناه غوختنه کوی
دشپاش روزی که دلتا پراتوی و بس یه چیز به سرنپناه نلرو یو شی نلرو بالا من ورساریانو چی مشکم خواتو لاشتو
د افغانستان او استرالیا د کرکټ ټیمونو د روانې لوبې له حاله مو خبرو په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د جګړې وروستی حال درکو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا د متحدو ایالاتونو نړیوال کمیسیون له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه اندېښنه ښودلې. دې کمیسیون په یوه خبر پاڼه کې چې پرونی خبره کړې ویلي د پاکستان حکومت ښایي په زور هغه مذهبي لږکۍ هم بیرته ستانه کړي چې د ځورونې له ویرې له افغانستان تښتېدلې دي. په عین حال کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا ویلي افغانستان ته د کډوالو له راستنېدو وروسته وضعیت ماتېدونکی دی او له نړیوالو غواړي چې د نوي بحران له جوړېدو وړاندې مخنیوی وکړي.
دا چې مهال چې له پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لړۍ روانه ده، د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون په پاکستان کې د افغان کډوالو دیني ونی له دوی سره د تاوتریخوالي او پر وړاندې د ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې. د کمیسیون په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې لیکلي، دوی له دې امله ځانګړې اندېښنه لري چې د پاکستان حکومت ممکن په زور افغانستان د هغه مذهبي اقلیتونه بیرته ستانه کړي چې له ځورونې تښتېدلې دي. په اعلامیه کې د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسیون د کمشنر ډیوید کری له قوله لیکل شوی، په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال عیسویان، شیعهګان، احمدیان او سکان نشي کولای په آزاده توګه خپلې مذهبي عقیدې عملي کړي. خو د طالبانو حکومت بیا تر ادعا کړې چې په افغانستان کې د هر وګړي مذهبي او نورې ازادۍ خوندي دي. داسې مهال چې یو شمېر مذهبي لږکي بیا د خپلو عقایدو د پیروي او د خپلو ځانګړو مراسمو د نمانځنې پر مهال د طالبانو له محدودیتونو او چلند شکایت کوي. له همدې امله د مذهبي ازادۍ په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو نړیوال کمیسون له خپل حکومت غوښتي چې له پاکستاني چارواکو سره خبرو ته دوام ورکړي، څو دوی په خپلې پالیسۍ او د افغان کډوالو د ستنېدو په پریکړې له سره غبر وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناروې د کډوالو شورا د عدالت غوښتنې مسؤله بیکی روبی ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې افغانستان ته له پاکستانه د راستنېدونکو کډوالو د وضعیت په اړه اندېښنه ښیي او زیاتوي دوی خورا په بدو شرایطو کې افغانستان ته راستنېږي. هغه د کډوالو د دې ډول راستنېدل له امله د افغانستان وضعیت ماتېدونکی بولي او له نړیوالو غواړي چې د یو نوي بحران د جوړېدو مخنیوی وکړي.
ډیری راستنې شوي په افغانستان کې ډیر نه دي پاتې شوي او له خپل اصلي مینو سره بلد نه دي. ځینې په پاکستان کې پیدا شوي او په ژبه نه پوهېږي. همدا ډول کسان چې تیرو لاسو تر څلوېښتو کلونو کې خپل وطن پریښی دی، له دوی د ډیرو کورونه په جګړو کې له منځه تللي دي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنمونو بهیر د طالبانو له حکومت او یو انیسیار سره له مشورې پرته پیل شوی او پاکستان د حق نه لري چې د یوې مناسبې تګلارې پرته افغان کډوال ستانه کړي. هغه تیره شپه په خپله اکسپانډ لیکلي، افغان کډوال په زور له خپلو کورونو شړل کیږي او شخصي ملکیتونه یې ضبطیږي. خلیلزاد غوښتنه کړې چې نړیوال سازمانونه باید د افغان کډوالو د ملکیتونو د ضبط راپور نه وڅېړي. هغه له شړل شوي او افغان کډوالو سره د بیړني ملاتړ غوښتنه هم کړې. د طالبانو حکومت وایي نږدې 300,000 افغان کډوال له پاکستانه راشړل شوي او له همدا بهیر روان دی. خو دا راستنېدنه له بېلابېلو ستونزو او کړاوونو هم ډکه ده. عبدالمتین چې د تورخم په لار افغانستان ته راستون شوی د خپل بد وضعیت په اړه وایي:
دې په لوجر واغدو په زرګاو مخلوق ناست او زمونږ کار نه کوي. دا ټوله ورځ په ناره نوره دغه شانه تېره کړه، تنده باندې باران هم را باندې راغی، سامانونه هم رانه ګډوډ شولو.
دا شاید د هغو زرګونو کورنیو له ډلې دی یو کیسوي چې اوس مهال په تورخم او سپین بولدک کې له برخلیک وضعیت سره مخ دي. خو د طالبانو حکومت د بیرته راستنه شوي او افغانانو لپاره د موقتي میشتیدنې کمیټې غړي فضل باری فضلی بیا ویلي دوی هڅه کوي چې د کډوالو هر ډول ستونزې حل کړي. هغه په یو ویډیو کې چې د طالبانو حکومت د رسنیو مرکز خبره کړې وای
چې هغوی فعالیتونه د مهاجرینو دپاره د سرپنا جوړول دي او د هغوی دپاره د تشنابونو ضرورت رفع کول دي او هغوی ته مثلا صحي اوبو خدمات رسول دي. پر دغه فعالیتو باندې د هغوی تمرکز دی چې په دغه برخه کې تر دې دمه ډیر فعالیت کړی دی.
د پاکستان حکومت د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته د بې اسناد افغان کډوالو د وستو لپاره عملیات پیل کړل. خو له دې وړاندې هم د افغان کډوالو د زندانی کولو، ځورونې او افغانستان ته د ستنولو راپورونه ازادي راډیو خبرې کړي دي.
د د راپورونو لمخې لپاره تر تیرې نیمې شپې پورې د تورخم پر دروازې شاوخوا نه نیم زره کډوال د پولې دی غاړې ته راوختي دي. یو شمېر دغه کډوال له سختو شرایطو سره ټکوي او وایي په افغانستان کې اقتصادي وضعیت دوی اړ کړي وو چې پاکستان ته د غریبۍ لپاره لاړ شي او اوس چې بیرته خپل هیواد ته ستنېږي بیا به هم له ورته یو برخلیک سره مخامخ شي. نور هلې د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال فرهاد شینواري په راپور کې اوري.
په تور خم صفري نقطه کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر یو چارواکي ارشاد خان نن د نومبر په 8 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې تیره شپه یو لسنیم بجو پورې په تور خم دروازه خواوشه 9500 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته وړیدلی او د سپتمبر 18 نیټې نه تر نومبر 6 نیټې پورې په دې دروازه افغانستان ته د اوختو کډوالو شمیر 2,00,000 پورته شوی. همدارنګ د چمن سرحدي چارواکو ویل چې په تیره یو ونۍ کې په باب دوستی باندې هم څه باندې 55,000 بې اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. په خپل خوخه د بې اسناد افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو عمل د سپتمبر 18 نیټې نه پیل شوی، خو بیا د پاکستان وفاقي حکومت ورته د اکتوبر په 3 نیټه رسمي اعلان وکړ چې ټول بې اسناد غیر ملکی وګړي دي تر اکتوبر 1.5 نیټې پورې له دې ملکه ووځي. د اکتوبر 1.5 نیټې مهلت ختمې دو سره د دغه کډوالو په ستنېدو کې اضافه وشوه او په دې تیره یوه اونۍ کې یو اندازې مطابق هر ورځ شپږونه 10,000 پورې افغان کډوال لومړی په لنډي کوتل کې جوړ شوي موقتي کیمپ کې ثبتوي او بیا یې په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي. د ملک په مختلفو برخو کې د نومبر لومړۍ نیټې رئیس د بې اسناد افغان کډوالو نیولو لړۍ هم تیزه شوې. د افغان کډوالو لپاره د سند په کیماړی او ملیر او د پنجاب په شپږ دیرش ضلعو، بلوچستان په کویټه، چاغي او پشین او د خیبر پختونخوا په هریپور، پېښور، نوخار او لنډي کوتل کې هولډنګ پوائنټس یا موقتي کیمپونه جوړ شوي. لومړی دلته سپتوي او بیا یې په چمن او تورخم باندې افغانستان ته ډیپورټ کوي. لنډي کوتل موقتي کیمپ ته ننوتو په وخت ځنې افغان کډوالو مشال ریډیو سره خپل احساسات شریک کړل.
زما نوم رحمان ګل، د پېښور ارباب رو نه راغلم او افغانستان ته روان یم. موږ کوم سیاسي تحولو د وجې نه نو راغلي کنه، اقتصادي مشکلاتو، بالبچ ساتنه مشکلاتو، د سکول مشکلاتو، د دې د وجې نه موږ پېښور ل راغلي یو. نه منی نو موږ مجبور چې بیرته افغانستان ته لاړ شو.
موږ نوم عبدالقهار دی، موږ د پېښور نه راغلو نو صدر نه او د خیر جو افغانستان ته برجر الباد نه راغلی ولسوالۍ ته. پېښور کې کارټونم نو پولیس ما غو چې تنگول ډیرو خوشاله بده یو چې خپل وطن ته زو خپه بده یو چې دلدم کار مارو.
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وویل چې په دې کیمپ کې افغان کډوالو ته د صحت یو مرکز پرانستل شوی او هر ډول طبي مرستې ورکوي.
او پاره کې میډیسن هم اویلیبل دی، ډاکټرانو هم پکې شته، میل فیمیل سټاف پکې ټول موجود دی. دا یعنی مریضانو ته ورکو بالکل فری. دین علاوه کدا چې مریض چې د هسپتال ضرورت وي وته نو د ریسکیو 112 امبولانس ولاړی هغه لاند شه دی ڈی ایچ کیو بندي کوتل ته بوزي.
د قدرتي افتونو په وخت د انتظاماتو صوبایي ادارې پی ډی ایم د خیبر ضلع کوارډینیټر غنی خان مشال ریډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې نن د نومبر په 8 نیټه به هم د افغان کډوالو افغانستان ته ستنېدو لړۍ روانه وي. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې کومو افغان کډوالو سره پی وار کارډ او یا هم افغان سټیزن کارډ موجود وي هغوی به له دې ملکه نه وباسي.
د افغان کډوالو استل له پاکستان او ایران وټلو ستاسو پر ژوند څه اغیز کړي؟
خړې خاوري او بس منګي درې خپل بسګوناسي ما شومان را سره دي.
اوسو ادي رادیو ستاسو ژغ چارواکو تر رسوي خپل استونزې بیان کړي. فلحال
خوشاله
یو سم نست او خپل کورشته. د واتس اپ شمیره 00 422 12 41 0 د پیغام سبتون کې ماشين شميره 00 422 12 41 15.
د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی وای په تیرو څو ورځو کې شاوخوا 300 زره افغان کډوال له پاکستان هیواد ته راستنه شوې دي. خغلی حقانی د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې له نوي راستنه شوو کډوالو سره د لیدنې په مهال وویل دغه کډوال به لومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای کیږي او د هوا له سمېدو سره به خپلو سیمو ته لیږدول کیږي. په عین حال کې یو شمېر راستنه شوي کډوال بیا وایي هوا سړه شوې او دوی ډیر عمر سوته التیا لري.
د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی خلیل الرحمن حقانی د دوشنبه په ورځ ناوخته د کندهار په سپین بولډک ولسوالۍ کې د راغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال وویل چې دغه کډوالو ته بلومړی په سرحدي ګرمو ولایتونو کې کیمپونه جوړ او د حواله سمېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. نوموړي دغه راز وویل چې په تیرو څو ورځو کې د سپین بولډک او تورخم له لارې د راغلو کډوالو شمیر 300 زره ته رسیدلی چې لومړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
تقریبا تر 3 لاکھ بالا خلق زیات راغلی دي. ازدحام د مهاجرین اړوند مشکلات دي، ا د نش برابر دي. یا 300 یا ډالر ورکوي هغه چاته ورکوي چې کارډ ولري. متاسفانه موږ ډېر ورونه دا سره راغلی دي چې کارډونه اسناد ټول شکولې دي ورک دي، هیڅ نه لري. او بل داس خلق دي چې رجستر نه دي، نو ډېر محدود کومه ورته کی. یا د کورنۍ د پر لاس افغاني ورکوي او یا ورته 200 یا 300 ډالر ورکول کی. دوی ته په کار واچ دي ته پوره کومک ورکړای وای او پرامرست خیمه خوراک انتقال او د دې لباس د دې بستر او کمپاله او نقد پیسې 2 لاکھ یو نیم لاکھ روپۍ دې تور کړی شوې.
خلیل حقانی دغه راز د افغان کډوالو سره د پاکستان د امنیتي ځواکونو پر چلن نیوه کبکړه او له دغه هیوا د یو غشتل چې د افغان کډوالو له زبروبني لاس واخلي او هغوی ته وخت ورکړي ترڅو په قرار هیوا ترستانه سي.
واهلو د باول دي سکنجه کول دي نول دي او بندیانول دي یا کورونا ورانول دي یا د مال ضبط کول دي باید دنه لاس واخلي. موږ بار بار مشاده وي وسم د دینه دا تقاضا دو دم توقع دو چې نور دغه نړۍ ودروي او دیتا وخت ورکی په خپل مناسب وخت مده جمع دا یقیني دا او د خپل امکانات سره هغه مالونه چالت تلوي کله په ډیر خوري غریبي د لاس په ګاډي مزدرا کړی دو کورونا یابات کړی دي دی باید دغه مالونه خپل ضرورتونه هغه مال اجازه ورکړي دی باید یې سره راشه پونسان.
په عین وخت کې راغلي کډوال وایي هوا سړه سوي او دوی امرستو ته اړتیا لري.
نوم عزیز الله دی مستل ترغلی د 15 ورځې کې چې ترغلی د 15 ورځې کې دلته پراته یو بس چې د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالا مو وساریانو چې موږ کوم خواته لاس حکومت څخه دا غواړو چې موږ ته یو سر پنا راکې یو ځای راکې ځای مو معلوم شي چې موږ خپل په ځای ځای باندې یو ځای جوړ کو اوس غواړي خپل وطن ترالو.
مانم شراب الدین دی د کراچی اوسیدن کم کم سے کم سلر اشکال کی غلط میں پیدائش ہے غلط میں ٹی ایم تیر کڑے ہوں غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹ یار سرونی کاٹ ایم سیری کئی.
د کندهار د سپین بولډک لاري راغلي افغان کډوال تر اوسه په دې ولایت کې د وسیدو لپاره منظم پندغالي یا کیمپ نه لري. لدی کورنوي سره یوازې د ملګرو ملتونو د مرستندوی موساتو لخوا د لمړنوي غیر خوراکي توکو مرسته کیږي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر ام مصر تر رسیدلی دی ولکر تورک. دا سفر به 15 ورځې وي او په ترڅ کې به د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې پر مهال د بشري حقوقو سرغړونې ارزوي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو سرمنشي د غزې پر وضعیت اندېښنه ښودلې او دا سیمه د ماشومانو هدیره بللې او د اسرائیل صدر اعظم بیا ویلي چې ښایي د غزې امنیت له جګړې وروسته د اوږدې مودې لپاره اسرائیل په غاړه واخلي. نور بل احمد تکله وورو.
په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرایلو جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر نن منځني ختیځ ته 15 ورځنی سفر پیل کړ. ولکر تورک به د اکتوبر په 1 پر اسرایلو د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 45 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوندو مسایلو خبرې وکړي. خغلی تورک د خپل سفر لپاره مخکې ویل چې په غزا کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو د بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یو میاشت په پوره کې دوده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقوقو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزه ترمنځ سرحدي سیمه رفح ته ولاړ شي. ترک به د سفر پترس کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنې له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکونکو سره وګوري او له هغو سره به په سیمه کې د بشري حقوقو پر وضعیت خبرې وکړي. پاین حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې غزه د ماشومانو په هدیره د بدلیدو په حال کې ده. انټونیو ګوتیرش بیگا خبریالانو ته ویل چې د اسرایلو په هوایی او ځمکنیو حملو کې ملکی وګړي، روغتونونه، د کډوالو پنډغالي، جماعتونه، کلیساوې او د ملګرو ملتونو ادارې په نخښه کېږي. هغه زیاته کړې چې هیڅوک خوندي نه دي. په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي چې د اسرایلو په حملو کې تر اوسه له لس تر ډیر کسان وژل شوي چې څه باندې څلور زره یې ماشومان دي. ګوتیرش حماس ډلې ته هم ګوته نیولې او ویلي دي چې د دې ډلې وسلوال له ملکي وګړو څخه د سپر په توګه کار اخلي او د اسرایلو پر لور راکټونه توغوي. هغه په غزه کې د بیړني اوربند او د حماس ډلې لخوا د برمته شویو اسرایلیانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. لبل خو د اسرایلو صدر اعظم ویل دي چې هیواد به له جګړې وروسته د غزه عمومي امنیتی مسؤلیت تر نامعلومه موده پورې پر غاړه واخلي. بنیامین نتنیاهو له ای بی سی نیوز سره په مرکه کې چې بیگانه وخت خبره شو، د اسرایلی برمتو د خوشی کولو په هدف د اسانتیاو د برابرولو لپاره پروانو پوځي عملیاتو کې د لنډو وقفو نیولو ته تیاری وښوده، خو په عین حال کې ټینګار وکړ چې له 240 د زیاتو یرغملو له ازادۍ پرته به عمومي اوربند ونه شي. د هغه له څرګندونو ښکارېدل چې اسرائیل پلان لري د غزې د ترانګې پر قلمرو چې شاوخوا 2.3 میلیون فلسطینیان پکې اوسېږي ولکې ته دوام ورکړي.
له خبرونو ورآخوا،
له خبر نور اخوا به د افغانستان او د استرالیا د کرکټ ټیمونو روانې لوبې ته مخ کړو. د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل هم را سره وصل دی. ساحل صاحب، کاوریدونکو ته وایي چې لوبې څه ډول روانه ده؟ د افغانستان د بری چانس زیات دی کنه؟
سلامونه نوري صاحب، تاسو ټول اوریدونکو ته. لوب دم غړی د استرالیا تو په هنه پل شوې د چي لسور بشپړ شول، 25 منډي کړي دی استرالیا، څلور مهم لوبغاړي لسور کړي دي. په تو پچونکو کې د افغانستان لپاره فاست بالرانو یعنی سیبنا سیمرانو 22 وکټه اخستی دي چې نوین الحق وتوانید په پایل کې د ټریویس هډ وکټ وسوځي. د غراز دی غوي بل پلیر میچل مارش اوس وځي، هغه نو وروسته بیا عظمت الله په یو ور کې وتاونه چې ډیوډ وارنر او جوش انګلیس اوس وځي. دا هغه لوبغاړي دي بل خصوص ډیوډ وارنر، ټریویس هډ او میچل مارش چې پر روان نړیوال جام کې د استرالیا لپاره سلیزي وهلې وي. خو دا لمړی ځل ده چې د دوی توپ وهنه د غمره پستونځو کې راګیره ده. څنګه چې اټکل کې د دغه وشتنځای چې د په دویمې پاڼه یې لومړنۍ لسورونو کې د دې اټکل شوی و چې دلته به بال تاویږي یا سوینګ به پیدا کیږي، د سیمرانو سره به ډېره مرسته کوي. هماغه مرسته و چې د افغانستان په توپ اچونه کې تر دې دمه ډېر ښه مثبت تاثیر جوړ کړی او د استرالیا لپاره ډېره ستونزه ده. نو تر دې دمه لیدل کیږي چې د افغانستان لوبډله مخکې ده او دا لا نو اوږده لوبه ده. سړی نشي ویلی چې څوک به ګټي، خو اول سپیل د افغانستان تر دې دمه بریالی و.
دغه لوبه ګټل د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره هم ډیر مهمه ده او استرالیا سره لوبه کوي. استرالیا هم هغه هیواد دی چې د افغانستان د کرکټ ټیم سره یو سریز لغوه کړی او کپی دی اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
هم دغه سی وکړه چې په افغانستان کې د وسنی حکومت لوري د خزو پر وړاندې بندیزونه ولګېدل. هغه بندیزونه لوجه استرالیا کرکټ ادارې ویل چې دوی نه غواړي له افغانستان سره ځکه دغه سیالي وکړي چې د دوی پان الته د بشر حقوقو نقص کیږي. وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او لوبغاړو د دغه پریکړې په تړاو خبرګون وخوده چې 13 ورځې هم نوین الحق هغه لوبغاړي چې نن دوه استرالیي توپهون کې هم سوځول دي وویل چې استرالیا هغه کار چې سیاسي کړي وو په کرکټ او لوب کې باید دا سیاسي مسائل ډیر انوال نوي، خو استرالیا سیاسي پریکړه کړي وو. هغه موضوع 13 ورځ په رسنیزو کانفرنسونو کې یاد شو. حشمت الله شهیدین هم ژورنالیستانو پوښتنه وکړه او د استرالیا سټیو سمیت نه چې خوانه کپتان دغه نه هم پوښتنه وشوه چې ولې تاسو هغه سیریز لغوه ک او اوس د افغانستان پر وړاندې په نړیوال جام کې لوبه کوي، نو د استرالیا غو لوبغاړي وویل چې د دې سیالۍ لغوه کول د دوی په وس کې نه دي. نور د دې نه وړاندې تفصیل ورنکړ او حشمت الله شهیدیم و نه غوښتل چې په دې تړاو ډیر تفصیل ورکړي، خو نوین الحق د استرالیا لوبډله ننګولې و چې اوس په معلومه شي چې دوی ته د بشر حقونه ډیر مهم رول لري او که دغه دوه پوینټونه
زه چې اوس دغه سکرین ګورم هلته یو وړاندوینه هم کیږي د استرالیا د بری وړاندوینه 10% کیږي او د افغانستان هم شاوخوا 90%، یعنی دغه سي وړاندوینه چې کیږي بل اخر نتیجه به هم غسي ورکوي کنه.
اکثر دغه سي اټکلونه چې کیږي دا په ډیره غټه پیمانه اټکل د کچیر دغه اټکل دستي سلویخ شپېتې هغه کې ډیر زر بدلون راتلی شي، خو په 90 لسو کې د ډیر زر بدلون نه راځي. دا د خي چې افغانستان هر څه دوی په نظر کې نیسي، ځکه دین وروسته د غوښتنځای چې د سپینرانو سره یو څم رسته شروع کوي او د افغانستان لپاره راشد خان او نور احمد او محمد نبی به توپا چونه ترازی، نو دوی هغه برخه په نظر کې نیسي چې هغه پیس د لوبي چې ډیر زیات مهم ده او هغه به د استرالیا لپاره ډیر ستونزې جوړې کړي.
که افغانستان دغه لوبه وګټي نیمه پای لوبه ته د تلو چانس څومره زیاتیږي؟
یعنی لکه څنګه چې د لوبي د تفاوت اټکل کیږي 90% بعد افغانستان لپاره چانس وی چې نیمه پای لوبه ته ورسیږي، ځکه که د استرالیا لوبډله ماته یې است افغانستان د دې چانس لري چې د سویلي افریقا پر وړاندې هم سیالی وګټي. دلته که دغه سیالی ګټي نو څلور غوره لوبډلو ته به ورزي، بیا به روان سیالی وکتل شي. د نیوزیلند سیالی پاتې ده او دغه راز د پاکستان او د انګلند سیالی پاتې ده. که انګلند هلته لوبه ګټي نو پاکستان اټومیټیکلی له ټورنمنټ بهر کیږي، او که نیوزیلند هم خپل سیالی وبایلي نو اټومیټیکلی له ټورنمنټ بهر کیږي. بیا د دې چانس ډیری که افغانستان وروستۍ لوبه هم نه ګټي نیمه پای لوبه ته بزي، او که هغه دواړه لوبډلې خپل سیالی وګټي نو افغانستان ته پکار ده چې بیا وروستۍ لوبه وګټي.
ډیره مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختيار ساحل. او په کندوز ولایت کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل دفترونه تړلي دي. په دې ولایت کې مسؤلینو ویلي چې له سیاسي تحولاتو مخکې په دې ولایت کې 15 خصوصي سیمه ییزو رسنیو فعالیت درلود.
په کندوز کې یو شمېر سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. په یاد ولایت کې د یو شمېر سیمه ییزو رسنیو مدیر مسؤلان او کارکوونکي وایي چې د پخوانی حکومت په حاکمیت کې په کندز کې 15 سیمه ییزو راډیوګانو، څلور خصوصي تلویزیونونو او شپږ چاپي رسنیو فعالیت درلود، خو په وروستیو دوه کلونو کې په دغه ولایت کې 14 سیمه ییزو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپل رسنیز فعالیتونه بند کړي دي. په کندز کې د خاور په نوم د یو خصوصي تلویزیون مسؤل اکمل رحماني ازادۍ راډیو ته وویل
اعلانات او بعضې پروژې وې چې موږ خپل مصارف پوره کړو، اوس هغه شیان نشته. لکه خلکو کاروبار په ټپه ولاړ ده، نو هغه به اعلان ته شی ور، اوس هغه لګښتونه چې په موږ حساب شوي دي تقریبا 10-11 لکه روپۍ دي، او په فعلاً شرایط کې خو 11 زره موږ سره نه بوت کیږي، نو 11 لکه به لکه مې ورکوي. د عمله موږ ځانونه نیول یا بنن قلفورته لګي یا سبا.
په یاد ولایت کې د سیمه ییزو رسنیو مسؤلان وایي پخوا دوی د یو شمېر دفترونو تعلیمي پروګرامونه، د ښځو او ماشومانو د حقونو اړوند برنامې او د ټولګټو پروژو اعلانونه خپرول او له همدې لارې خپل لګښتونه پوره کول، خو اوس هغه ملاتړ کوونکي دفترونه نشته دي. په نوموړي ولایت کې د راډیو کو هندش په نوم د یوې خصوصي راډیو کارکوونکی احسان الله منګل وایي
مخې د رسنیو وضعیت ډیر ښه و، نو په دې اخیرو کلونو کې نو یو څه وضعیتونه د مخکې په سیر باندې نه دي، نو یو څه ضعیفه شوي دي. کارمندان چې و پخان به مو کارمندان زیات درلودل، هر یو ماشینه درلودل، فعلاً کارمندان نو ډیر کم شوي دي او ماشینه هم دوی نه لري.
په دغه ولایت کې د راډیو شبنم په نوم د یوې بلې خصوصي راډیو مدیر مسؤل شهبان هم ورته خبره کوي.
خواست ما از تمام نهادا و همچنان مسئولین
موږ له حکومت او رسنیو له ملاتړ کوونکو بنسټونو غوښتنه کوو چې له سیمه ییزو رسنیو سره همکاري وکړي ترڅو موږ په دوامداره توګه خپل نشرات جاري وساتو، ځکه اوس مهال سیمه ییزې رسنۍ له اقتصادي ستونزو سره مخ.
په کندز کې د شمال پونم دیوی چاپی رسنۍ د امتیاز څښتن اسلام الدین صاحب زاده وای نه یوازې دا چې سیمه ییزو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي، بلکې پر رسنیو محدودیتونه هم زیات شوي دي.
اما جواز خدا لغوه کردیم بنابراین که
د مالی امکاناتو نشټوالي لامل موږ د خپل رسنۍ جواز لغوه کړ. کارکونکو ته مو ځواب ورکړ او دفتر مو تړلو، ځکه له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ شو. نور موږ کې دا توان نه و چې اخبار چاپ کړو. پر حکومت غږ کوو چې د رسنۍ ستونزو ته پاملرنه وکړي.